سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو ته سلام وړاندې کوو. په را روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې سږکال د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موجوده وسلوالو مخالفینو ملاتړ د ګاونډي هیواد لخوا کیږي. او د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه، خو روغ پاتې شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات زکه نسبت نورو تیرو کلونو ته سکل زیات شوي چې جنگ شدید دی او د دغو ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وویل چې افغان ځواکونو د مخالفینو د هغو هلو ځلو مخه ونیوله چې غوښتلې څو ولایتونه لاندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په 2014 کال کې افغاني ځواکونو ته د هیواد د امنیت د سپارلو سره سم جنگ هم زور واخیسته چې مرګ ژوبل هم پکې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته شوه.
موږ عملیات مستقلانه شروع کړ. هغه تلفات چې نړیوالو ځواکونو ته رسیدل هغه زموږ خواته انتقال شوه. او په 2015 او 2016 کالونو کې مخالفینو هوډ کړی و چې د افغانستان ډېرې سیمې بونی سي.
جنرال وزیری دغه څرګندونې وروسته لیدې کې وکړې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم. جنرال وزیری وویل چې د تلفاتو د مخنیوي لپاره اوس له هوایي او کمانډوي ځواکونو ډېر کار اخیستل کیږي او د شپې عملیات ترسره کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د ننګرهار د ولایت ویان اتاولا خوګیانی پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي، ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډي هیواد استخبارات د وسلوالو مخالفینو کلک ملاتړ کوي.
عموما استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول زموږ ګاونډي هېواد د دوی له لوري اکثره مرستې د همدغه لارې نه راځي. دا چې د هلته د کمې سرچینو نه راځي په اړه لا ډېر معلومات موږ سره شریک شوي، خو عموما وروستۍ مرستې چې دوی ته رسېدلي دي او زموږ اطلاعات دي له ګاونډي هېوادونو څخه دوی تمویلېږي.
ښاغلی خوګیاڼی وایي چې د دغو مخالفینو خلاف هوایي بریدونه اغیزناک ثابت شوي او درنه مرژوبله یې ور اړولې ده. راپورونه وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو د یکشنبې د شپې په عملیاتو کې د داعش 14 غړي وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایوري ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د چشت شریف د ولسوالۍ امنی قومندان سمنمل عبدالقادر سروري ازادي راډیو ته وویل چې سرنوال نور محمد د یکشنبې په شپه هغه مهال چې د خپلوانو کور ته روان و وتښتول شو او د پیدا کولو لپاره یې هڅې روانې دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه، خو روغ پاتې شوی دی. راپور نه وایي په کرمانشاه ولایت کې د دغه برید کې حشمت الله فلاحت پیشه برسیران ټپي شوی، خو موټر چلوونکی یې او یو سیمه ییز چارواکی د نوموړي پر موټر د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. ویل کېږي یو بل چارواکی چې په پیښه کې ټپي شوی په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دی. د فرهاد تاجري په نامه د پارلمان یو بل غړي ویلي چې عدلي او قضایي چارواکي تحقیقات کوي. د پارلمان یو بل غړي ویلي دی چې برید د کوردستان د آزاد ژوند ګوند لخوا شوی دی. ویل کېږي چې دغه ګوند د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو ګوند سره اړیکې لري. د ایراني ځواکونو او کوردانو ترمنځ په دې وروستیو کې د هیواد په شمال لویدیځ کې نښتې زیاتې شوې دي. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې ووژل شوه، کورنۍ د بشار الاسد په رژیم عرض کړی دی. د نوموړي خپلوان وایي داسې دلایل په لاس کې لري چې د اسد رژیم هغه ځای چې مارین او نور خبریالان پکې اوسېدل قصدن په نښه کړی دی. دوی وایي چې د بشار الاسد رژیم دغه برید ځکه وکړ چې د هغو ولسي وژنو په هکله چې په هومس ښار کې یې کړی وې څوک رپورټ ورنه کړي. د ماری کالوین کورنۍ د واشنگټن یوې محکمې ته عرض کړی دی. دوی په بشار الاسد او ورور یې ماهر اسد عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبی سودان په پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون ویل په جوبا کې د غدرنو نښتو بیرولی او ټکان یې ورکړی دی. هغه وویل چې د جنوبی سودان مشران د جوبا د امنیت د کنټرول لپاره باید قاطع اقدامات وکړي او له خپلو ځواکونو باید وغواړي چې جنگ بس کړي او خپلو اډو ته ستانه شي. دغه نښتې پرون هغه مهال پیل شوې چې د مرستیال جمهور رئیس ریک مچار پلوي ځواکونو وویل چې د جمهوري ریاست ځواکونو د هغه په کور برید وکړ. دغه بریدونو د اندېښنه رامنځته کړې چې جنوبي سودان کېدای شي یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. او وروستی خبر دا چې پرتګال د اروپا د 2016 کال د فوټبال د سیالیو اتروالي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیره شپه په وروستۍ لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتوانید چې د صفر په مقابل کې پر یوه ګول فرانسې ته ماته ورکړي. فرانسه سږ کال د اروپا د فوټبال د جام د سیالیو کوربه وه او تمه یې لرله چې د دې سیالیو اتروالي به وګټي. فرانسې د فوټبال د دې سیالیو په وروستۍ نیمایي کې جرمني ته ماته ورکړې وه او پرتګال هم تر دې مخکې ویلز مات کړی وو. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. و باورې چې په داسې حال کې چې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان وایي سکال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي، د دفاع وزارت یې د سببونو په اړه څرګندونه کوي. په یو بل رپورت کې مو له دې خبر کو چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د حقاني شبکې د موجودیت په اړه د مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې او یو وار بیا یې له پاکستاني چارواکو غوښتي د دې شبکې پر ضد اقدامات وکړي. او خو د افغانستان د مشرانو جرګې ویلي څو چې ناټو د پاکستان په وړاندې جدي اقدام ونه کړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت نشي بریالی کېدای. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د وروستۍ خبر پاڼې په عکس العمل کې البته وایي چې د طالبانو او داعش ډلو ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره دي. دا به مو واورئ چې ولسمشر باراک اوباما اسپانیې ته خپل سفر لنډ کړی او بیرته امریکا ته ستون شوی دی څو هلته د پولیسو او د تورپوستو مظاهرچیانو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره راپورته شوي ناورین ته ځان ورسئ. نور رپورټونه هم لرو. د ورکوایزانو د لټې پروګرام هم له یاده مه باسئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو کمانډان وایي سکال افغان ځواکونو تکتیکي بریاوې لرلې خو تلفات یې هم مخ په زیاتېدو و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې تلفات یې ځکه زیات دي چې د جګړې شدت زیات شوی او د افغان ځواکونو ونډه هم پکې پراخه شوې ده. سلطان محمد سرور پر دې موضوع رپورټ لري.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قماندان جنرال جان نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې سږکال د افغان ځواکونو فعالیت څنګه دی خبریالانو ته وویل چې سږکال افغان ځواکونو د جنگ په ډګر کې نورې تکتیکي بریاوې هم درلودې او نور تلفات هم، خو هغه د تلفاتو کومه مشخصه شمیره وړاندې نه کړه. ورسته له دې چې واشنگتن تېر اونۍ له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ، د خبریالانو ته د جنرال نیکلسن لومړنۍ څرګندونې دي. جمهور رئیس باراک اوباما تیره اونۍ وویل چې د سږکال تر پایه د 5500 عسکرو پر ځای 8400 امریکایي سربازان په افغانستان کې پریدي. جنرال نیکلسن وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لوی علت دا دی چې وسلوالو طالبانو په ثابتو اهدافو او پوستو باندې خپل بریدونه ګڼډ کړي دي. وروسته د جنرال نیکلسن یو ویان د رویترز خبري اژانس ته وویل چې د جنرال مقصد دا و چې د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو تلفات د تیر کال د دغه مودې په نسبت ډیر وو او دا ځکه چې د سږ ژمي هوا نسبتا معتدله وه او جنگ شدید وو. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته وسلوال طالبان ځکه له ستونزو سره مخ شوي دي چې هغه مالی چارې تر خپل سخت کنټرول لاندې درلودې. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې سګنی تلفات زیات ځکه دي چې جنگ شدید دی او د افغان ځواکونو ونډه پکې مستقله او پراخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل روسه لدی چې بهرنۍ ځواکونو په 2014 کال کې خپل حربي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورساو او د هواد د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سو، هغه تلفات چې بهرنۍ ځواکونو ته اوختل هغه هم افغان ځواکونو ته منتقل سول.
تاسو ولیدل چې وسوال پوس په ډیره میړانه باندې د افغانستان ټول ولایتونه ټول ولسوالۍ وساتلې، د دوی حملات شان کړه. نو دا ضروری خبره ده چې د 2014 کال او دغې نه د مخکې کالونو په تناسب زمونږ تلفات په 2015 او 2016 کال کې ډیر وي.
د رویترز د خبري آژانس ریپورت وایي چې په 2015 کال کې څه د پاسه 15,000 افغان سرتیري او امنیتي ځواکونه وژل شوي او څه د پاسه 14,000 نور ټپیان شوي وو. جنرال وزیری وایي د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړې دي.
اوس موږ د دې لپاره چې تلفات را کم کړو د شپې عملیات ډېر اجرا کوو، د کوماندو قواو نه استفاده کوو او د هوایي قواو نه استفاده کوو. مخکې زموږ هوایي قواوې ماغه اندازه چې اوس تقویه دي هلته تقویه نه وي.
ناټو او شریکانو یې د وارسا په وروستۍ مشري غونډه کې ژمنه وکړه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر 2016 کال وروسته هم تمدیدوي. تر 2020 کال پورې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د کال 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي او د افغانستان او ناټو ترمنځ مشارکت به دوام ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت په پا پاکستان کې د حقانی د شبکې د موجودیت په اړه د مخکخ امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې پر ځای بللې. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه مسله له پخوا روښانه وه او افغان حکومت پرې ټینګار کړی. امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې حقانی شبکه په پا پاکستان کې ده او په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه کوي. تفصیل له محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه باید د حقانی شبکې په ګډون د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر د ویان یو مرسیال د واخان مینپال د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې تروریزم ښه او بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وشي. ښاغلی مینپال وایي په پاکستان کې د تروریستي ډلو د مرکزونو له منځه وړل ضروري دي او حکومت تل پر دغه موضوع تاکید کړی.
د دې لپاره چې سیمه خوندي شي، د دې لپاره چې نړیوال امنیت خوندي شي، باید لومړی پاکستان په خپل د هغو ډلو په وړاندې باندې اقدام وکړي چې په خاوره کې دي. دوهم، له نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې پر هغو هیوادونو باندې فشار راوړي چېرته چې تروریستان روزل کېږي، چېرته چې تروریستان پټېږي او چېرته چې تروریستان د هغه ځایه پر نورو هیوادونو کې د حملو لپاره منسجم کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مطرح امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په دریز د تایید ټاپه لګولې او دای ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې ده او په افغانستان کې بریدونه کوي. جان مکین افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي چې حقانی شبکه په پاکستان کې زیاته فعاله ده او جدي خطر رامنځته کړی. جان مکین وایي روښانه او قانع کوونکي اطلاعات په ډاګه کوي چې حقانی شبکه په پاکستان کې فعال حضور لري او باید پر وړاندې لا ډېر اقدامات وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو په وار وار په پاکستان کې د حقانی شبکې پر موجودیت او په افغانستان کې د دغه شبکې د فعالیت په اړه څرګندونې کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی وایي چې اوسمهال باید افغان حکومت له فرصت نه په استفادې زیاتې هڅې وکړي چې پر پاکستان فشارونه لا ډېر شي.
دولت افغانستان
دی وی د افغانستان د دولت لپاره لازمه ده چې له دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي او هغه اسناد او مدارک چې د پاکستان د مداخلو، تجاوز او د انساني اعمالو ضد لري باید دنیا ته ورکړي. له بلې خوا افغان حکومت باید په دغه مبارزه کې له نړۍ سره همغږی شي او په دې برخه کې حرکت وکړي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پاکستان باید په خپلې خاوره کې د تروریستي ډلو مرکزونه له منځه یوسي. ښاغلی غنی د وارسا په ناسته کې یو ځل بیا پر خپل دغه دریز ټینګ ګار وکړ. د ولسی جرګې غړی نذیر احمدزی وایي چې پاکستان له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې له رښتینی مبارزې پرته بله چاره نه لري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې سره له دې چې د نړیوالو له هغه مرستو یې هرکلی کړی چې د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره اعلان کړي، خو وای تر څو چې امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه پر پاکستان فشار رانوړي چې په خپل هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه یوسي، د افغانستان د امنیت په برخه کې بهتري نشي راتلی. په دې اړه بل کابل د رحمت الله افغان رپورټ واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې د وارسا غونډې د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکی تضمین کړ، خو سناتوران سپارښتنه کوي چې د غمرستې شویو پیسې باید په سمه توګه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د دوی پر پیاوړتیا ولګول سي. دغې جرګې په وارسا غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو له ملاتړ څخه هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې حکومت باید په نظام کې د فساد مخنیوی وکړي او مفسدین افشا کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې مشري کوله په دې اړه داسې وویل:
د وارسا غونډه د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. د غونډې تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته واضح پیغام درلود. مشرانو جرګه د حکومت له مشرتابه غواړي هغه شپنې چې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو، انتخاباتي نظام، د اصلاح او د امنیت د تامین په برخه کې کړي باید ورباندې عمل وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ناټو له ملاتړ څخه مننه کوم.
ناټو د وارسا په غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې هر کال افغان امنیتي ځواکونو سره د 5 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. په دغه غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل سول چې دغه مرسته شویو پیسې د یو شفاف میکانیزم له لارې په پوځي برخه کې په شفاف ډول ولګول سي. که څه هم د افغانستان د مشرانو جرګې غړي له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مرستې یوه لاسته راوړنه بولي او هرکلی یې کوي، خو ټینګار کوي چې امریکا او ناټو باید په پاکستان کې د وسلوالو ریښې له منځه یوسي. د دغه جرګې غړی زلمی زابلای وایي له دې پرته مرسته به د افغانستان له امنیت سره همکاري ونه کړي.
د امریکا ته دی وایي چې ستا تیل نه غواړم، نور دې دغه پیسې درته واخه، لطفا زموږ څخه دغه پاکستان وګرځوه، لطفا زموږ څخه دا ستا د جنګ ستراتیژي وګرځوه. زموږ درد چې د واقعي زموږ درد د جنګ معنی ده، زموږ درد چې د واقعي هغه سوله ده.
بلخوا د ولسمشر محمد اشرف خانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې حکومت نړیوالو ته د مرستو په بدل کې ژمنې ورکړي چې مرسته شوی پیسې به په شفاف ډول مصرفیږي. ښاغلی مرتضوی په ورسا غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی څرګندونو او په افغانستان کې د امریکایي پوځي ماموریت تمدید ته په کتو وایي په پاکستان کې د طالبانو په نخښه کول دا په ډاګه کوي چې افغانستان خپلو متحدانو ته اهمیت لري.
هغه مرسته چې له افغانستان سره کېږي د یوه حساب ورکونې په مقابل کې شوي. افغان حکومت چمتو دی چې حساب ورکړي. ولسمشر په ورسا غونډه کې د پاکستان دوه مخي سیاست ته اشاره وکړه او په دې شرایطو کې چې امریکا په افغانستان کې خپل ماموریت تمدید کړ، په پاکستان کې بعد دغه ډلې مشرانو په نخښه کوي. دا ټول جوتوي چې افغانستان متحدانو ته ځانګړی اهمیت لري او هغه هیوادونه چې تروریستانو ته پناه ورکوي له انزوا سره به مخ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان پر وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی هغه وینا چې د افغانستان په اړه د دغه هیواد په سیاست باندې انتقاد وکړ هرکلی کوي. د دغه جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي امریکا، ناټو او افغان حکومت باید د وسلوالو د ځپلو لپاره خپلې جنګي ستراتیژۍ ته تغییر ورکړي او په پاکستان کې د وسلوالو ځالې په نښه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د ورستۍ خبر پاڼې په عکس العمل کې ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفان چې د هیواد په هر ګوټ کې نامنې تلمن وهي وبسپل شي. ناجیه صفی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګه دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي.
د تروریستانو په وړاندې څه داعش وي یا طالب زموږ هدف یو دی. هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدودو سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درک کړي، نو ځکه پر وړاندې درېدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسؤلانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی و. د دوی په وینا چې په دغو نښتو کې چې د ننګرهار په چین، خوږیانو او هسکمینه کې شوي، د دواړو ډلو جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې هم تېره ورځ د هېواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هېواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځه وړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخي مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نه، طالبان دا کولای شي چې داعش ته منډه ویسي او نه داعش کولای شي طالبان ته منډه ویسي. دا یوازې بلنځي ټولنه دا کولای شي چې دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس او حکومت دا کولای شي چې دا دواړه د منډه ویسي.
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل دا ده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای واله یا په دالاس واله
وبنه لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
وکړو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورند کرخیا غاړې یو شمېر افغان پانګوال غواړي چې یو نیم میلیارد ډالر په ارزښت خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په موضوع د سبون کاکړ چمتو کړی رپورټ اورو.
د ډیورند کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند کرښې هاغړی د یو نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا یو نیم میلیارد ډالر څخه ډیر دی. یعنی یو نیم میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالر پورې دوی په دغه هاغړی ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغه سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې، جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ډیورند کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغو افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي دغو سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوه سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
د هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د ډیری هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته سہولیات ورکی هغه سہولیات چې د پاکستان کې دي.
شغلی واحد یار زیاته کړه چې افغان حکومت پنګوال ته د نن په افغانستان کې اسانتیاوی برابرې نکړي نو د پنګي د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پانګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پانګه راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادۍ رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بیسی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
د افغانستان د مالی وزارت وی د تیر مالی کال په مقایسه سره کال په کورنۍ عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزې د افغانستان د عوایدو پر زیاتېدو مثبت اغېز کړی. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي که حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت د عوایدو د راټولولو لپاره له واضح او شفافو میکانیزمونو کار واخلي، داخلي عواید به نور هم لوړ شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت 13% زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل:
عوامل ابداد چې موږ د افغانستان په عایداتي سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادي اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټري سیستمونه معیار کړي، هغه کسان مې استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي. ولی بیا هم موږ مبارزې ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هماغه اندازه زموږ د عوایدو ګراف لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه کورنی عواید له بیلابیل عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنی عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 250 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي چې افغانستان په 1340 مالی کال کې د 1400 کلونو په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنی عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. څومره وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ دی وی څېړنې له مخې ویلي چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو له اړخه 2 میلیارد ډالر کورنی عواید په غیر قانوني توګه د زور وکانو جیب ته ځي. له دې ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایي امکانات ته په کتو د مالی وزارت له لوري د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې راټول شوي عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وایي افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنیو عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د منګه توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوي وي. یعنی د کال تر پای پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 180 میلیارد 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
خغلی جیلانی وایي په افغانستان کې د کورنیو عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره باید له هر څه وړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لنډ شي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کېدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادقه کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
خبریاست د مسعود سرطان له ناروغي سره په مبارزه کې یو مهم ستونزه هغه ځای ته د درملو رسول دي چې مغزي تومور یا دانه پکې وي. خو ستړونکې وایي داسې اوبلن آیسپرینې جوړ کړي چې مغزو ته رسیدای شي او لږ تر لږه په دې تجربوي پړاو کې بې له دې چې د مغزو نسجونو ته تاوان ورسیږي د مغزو سرطاني حجرې له منځه وړي. د ساينس الرت ویب پاڼې د راپور لمخي د برتانیا د پورتسمات په هنتون د مغزي تومورونو د تحقیقاتي مرکز سیړونکو د خپل سیړونو پایله په پولند کې د مغزي تومورونو په کالني کانفرنس کې وړاندې کړه. د دوی د تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې په کومه علمي مجله یا ژورنال کې خپره شوې نه ده، خو د پورتسمات پوهنتون څېړونکي وایي د دوی له لورې په مغزو کې سرطاني دانو ته د اوبلن آیسپرین د رسولو ازمیښت ډېر بریالی و او لس برابره د مغزو د سرطاني تومورونو د له منځه وړلو امکان زیاتوي.
دوستانو اتنی می بجی شویز مکاگل ازاده راڈیو ناوری یوار بیا دا کابل سٹوڈیو تزول اسدالله لودین څخه د افغانستان و نړۍ دا مهم خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات ځکه نسبت تیرو کلونو ته سږ کال زیات شوي چې جنگ شدید دی او د دغه ځواکونو ونډه پکې پراخه شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي هغه افراطیون چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو لخوا ورته وسلې او مهمات برابرېږي. د هرات چارواکي وایي د غور د تایورۍ ولسوالۍ یو سرنوال په هرات کې د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو هڅه وشوه خو روغ پاتې شوی دی. د ماری کالوین په نامه د یوې وتلې امریکایي خبریالې چې درې کاله پخوا په سوریه کې ووژل شوه کورنۍ یې د بشار الاسد په رژیم عرض کړی دی. ملګرو ملتونو د جنوبي سودان په پلازمینه کې نوې نښتې وغندلې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې په جوبا کې دغو درنو نښتو بیرولی او ټکانې ورکړی دی. او پرتګال د اروپا د 2014 کال د فوټبال د سیالیو اتلولي خپل کړه. د پرتګال ټیم تیر شپه په روسي لوبه کې د فرانسې سره میدان ته ووت او وتونی چې د 0 په مقابل کې پر یو ګول فرانسې ته ماته ورکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شئ. مخکې له دې نه چې د خبری مطالبو برخه پای ته ورسو او د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام ته ورشو، وروستی رپورټ راخلو وغدا دی چې د امریکا جمهور رئیس اروپا ته د خپل سفر په پای کې د هسپانیې لنډه لیدنه کړې ده. بارک اوباما د هسپانیې لیدنه ذکر لنډه کړه چې په امریکا کې د یو تورپوستي په ډزو د څو پولیسو مرګ ژوبلی یو نوی ناورین رامنځته کړی دی. په دې موضوع به د سلطان محمد سرور چمتو کړی ریپورټ واورو، ورپسې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا جمهور رئیس پرون په مادرید کې د هسپانیې پادشاه او صدر اعظم سره ولیدل. د هسپانیې صدر اعظم ماریانو راخوی د دواړو هیوادونو ترمنځ خو اړیکو ته په اشاره وویل:
Las relaciones bilaterales en este momento son
د مونږه دوه اړخیزې اړیکې اوس په ټولو برخو کې فوق العاده دي. امریکا په هسپانیې کې تر ټولو لوی بهرنۍ پانګه لګونکی هیواد دی او دغه راز لومړنی هیواد دی چې هسپانویانو پکې پانګه لګولې دي. ټاکل سوی و چې باراک اوباما د اسپانیې په جنوب کې د یوې امریکایي پوځي اډې لیدنه وکړي. په دغې اډې کې څلور جنگي بیړۍ د اروپا د توغندي ضد سیستم یو برخه دي. روسیا دغه دفاعي سیستم په اروپا کې د ځواکونو توازن ته یو ګواښ ګڼي، خو امریکا او لویدیځ هیوادونه وایي چې دغه سیستم د منځني ختیځ او نورو سرکشو هیوادونو د توغندیو د بریدونو مخه نیسي. باراک اوباما پرون ناوخته اسپانیې ته ورسېده او د امریکا د تگزاس ایالت په دالاس کې د وروستۍ وژنې له کبله خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړ. د دالاس د ښار 15 کسه سپین پوستي پولیس د پنجشنبې په ورځ د یو تور پوستي نښه ویشتونکي په ډزو ووژل شول. ګڼ نور پولیسان په دغې پیښه کې ټپیان شول. دغه ډزې د یوې مظاهرې په مهال وشوې چې د پولیسو لخوا د دوو تور پوستو کسانو په وژل کېدو د اعتراض لپاره پیل شوې وه. باراک اوباما پرون په مادرید کې وویل چې ټول اړخونه باید د یو بل خبرې واوري. هغه وویل چې ریښتونې درنې او جدي خبرې په امریکا کې یو واقعي مثبت بدلون راوستلی سي. امریکایي چارواکو وویل چې نښه ویشتونکی بریدګر د امریکا جانسن په نامه یو 25 کلن تورپوستی پخوانی عسکر دی او دغه برید یې په انفرادي توګه کړی.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به هم له کمرغه داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز پاکړه معلومات ازادي راډیو ته را لېږلی دي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګرانو اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورکشوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او په راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زه یم، لس کاله کېږي چې کور یې په ایران کې و، د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلود یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي: 0 9 5 5 4 3. نمبر بیا تکراروم: 0 9 5 5 4 3.
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته تلیفونونه کړي دي او موږ ته سلامونه ویلي دي، دوی ته وعلیکم سلام وایو. ګرانو دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې کله ازادي راډیو ته تاسو تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ او په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
د ازادۍ د رادیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو د ولسوالۍ د قلجینۍ د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور د نیاز محمد په نامه په لاسم د درېمې د پنځمې هجري شمسي کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوڼ دی. نو که هر چاته د ده په حق څه معلومات وي نو د رادیو د هغې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي. 0 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
زبر خان دی، ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی، مور یې مور لري دوه ماینې لري دوه زامن یوه لور لري دغه ورور ورک دی که دغه معلومات راکړې د خانګل بله صحیح دی د اسلام کړو صحیح دی زربخان نومېږي په دغه نامه زوی یې میرویس نومېږي بل زوی یې صدیق نومېږي په دغه نامه کړي بیا معلومات راکړې ما د خانګل بله صحیح دی په یاران کښې ورک شو د خلیفه شهزاده زوی دی که دې دغه معلومات وراره راکړې ورک دی دا څوارلس پنځلس کاله کېږي
زما یو ماما دی په نامه د ګلبدین د ملا اختر اخوند زوی دی د ملا عبدالباقی عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی د نور محمد ترکي په وخت کښې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هېڅ احوال نشته که چېرې دی دا خبرې خپله اورې یا بل انډیوال یې اورې نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 9 0 4 4 1 کولای شئ چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. او
زما نوم حاجي مجاور دی د کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما نوم دولس والی نه زما یو زوی چې دی دلس میاشتې دی چې ورک شوی دی که چا دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 4 5 0 0 2 وسلام.
زما مداود بلند دشت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال چې احمد شاه ځلان نومېږي دا څو ورځې کېږي چې نادره که دی خپله دا ټلیفوني زما خبرې اوري که بل ورور اوري نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې 0 9 9 9 2.
السلام علیکم. زه اسکر خان خبرې کوم د تنډۍ نه او پیغام دغه ده چې پروس کال یو کال او دو میاشتې وتلې ما یو ورور نادرکه شوی ده له پینډۍ نه او څه موږ ته هېڅ معلومات نه راځي نه د ژوند او نه د مرګه. په نوم عبدالله ده په قام باټخیل ده او د پینډۍ نه تللی ده نیمروز ته په نیمروز کښې نادرکه شو. نو مهرباني وکړې زه دا غواړم چې چا ته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي. د پلار نوم یې خوبی خان او دا یې عبدالله نومېږي او که چا ته څه معلومات وي نو په مونږ سره دې تماس ونیسي زه خپله لمبر ورکوم 0 3 1 4 5 4 5 5 4 6 دا ما لمبر ده مونږ سره دې په دې لمبر باندې دوی تماس ونیسي او چې چا ته څه معلومات کېږي نو زه هریا خبره څومره شیرني غواړې ورکولی سم.
هلو السلام علیکم. زه محمد جان یم د کابل ولایت مې شانګ ولیدی. زما یو اکا دی چې پیدا ګل نومېږي د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی دا 6 کاله 15 کاله 16 کاله کېږي چې ورک دی د هېڅ د مرګ د ژوند پته یې نه ده معلومه او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یا دی خپله دا زما خبرې اوري پاره دی دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې شانګ ووهي. دی خپله پیدا ګل نومېږي او د مشر ورور نوم یې عالم ګل دی د کشر ورور نوم یې باز ګل د بل ورور نوم یې داد ګل دی او دغه د نظر محمد زوی دی د ګرشت ولسوالۍ دی. که چېرې دی زما خبرې خپله اوري یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري او یا د ده کوم یو بل دوست وي هغه دا معلومات لري دې په هر ځای کښې ما ته اداره بیا پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 9 0 4 0 5 1 شمېره یو ځل بیا اعلانومه 0 9 0 4 0 5 1.
السلام علیکم. زه عبدالبشیر د هلمند ولایت ته واشیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کښې یم. دلته یو دوه لوکان دي یو 6 کلن دی یو به 15 کلن یې بس خپل د متیکې معلومات نه لري نه خپل د مور او پلار نه زه د بنسکت یو ګای وخت وایي چې زه د غفاره قاضي یم د شورا د میدان د علاقې خو دې بلا موږ ته معلومات نه کېږي د لس ورځې کېږي چې ورک دي د کوره څخه دلته زموږ پر مکه باندې پیدا شوي دي د هر چا چې دی یا باریګل بازار یا د جمعه بازار ته د فسا علاقې ته دې ځان حاضر کړي د خپل کوچریانې پوهېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارماني خبره کوم. د پیغام د طریقه کوم. زما تقریبا یو د اکا زوی دی څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. مور پلار یې ډېر په خفګان دي دلته د واده شپې هم رانږدې دي دی نادرکه دی د څلور میاشتې کېږي. ګلباران نومېږي که چا ته ګلباران په هکله که څه معلومات وي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي 0 3 1 4 8 10.
السلام علیکم. عبدالغني یم د پکتیا ولایت نه ما یو تک نادرکه ده
نن یې زپار د پټکالې کې شبرک د کچاته په حق معلوماتي د اسلامي او انساني خواخوږي له څخه د بدیش مېرو تماسونی چې خپل حلال شي زمي زم لاس تراوي د ټلیفون شمیرې دي 0 5 0 0 4 4 4 4 9 9 0 5 0 5 0 3 3 0 بیا یو ریس میری وایم 0 5 0 0 4 4 9 9 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
خدای خیلی از این نشر کوی زما بچه اون دکری زای جاب کویم آسد زی دسپین بلدک دبیش گاردر سه سال سوره پتماس کیم زما زوی بارم نمیره دسپور نسپال دی داتون نسمیل شنادره کدی آر مسلمان ورور دی کبا افغانستان کی کبا پاکستان کی کبا حکومت کی کبا رایت کی کبا سماوار کی کبا مطر کی در خدای در رضا در پار دی زما سوره پداوار تلی پداوار شنرو رابطه ولی شه کدی دا اعلان بخفل آوری بجی بخفل در خدای در رضا در پار رسل ولی شه که بل مسلمان آوری بل مسلمان در خدای در رضا در پار رسل شنرو زما سوره تماس ولی شه شفر آیا دو آیا جرش یو سلو سلور یش شفر آیا جرش نسلور نسلور وشوته شفر آیا اتایا سلور دلور دو سلو یو سلور.
السلام علیکم زمان او غفار خان دی وردگ ولایت دی دایمرداد ولسوالی دی جلکی دی میرانه دی کلی دی کوچانه دی کلی اوسیدن کایم اول از کلا مخکې مې پلار په ایران کې د اصفهان په ښار کې ندرکه شوی که چېرې زما پلار زما غږ اوروي او یا په دې هکله بل چې ته معلومات وي او یا خپله زما غږ اوروي په دغه شماره دې اړیکه ونیسي د اړیکه شماره 0 9 9 5 0 5 5 4.
السلام علیکم ز عبد الله د کندهار څخه خبر کوم از مليم ګری دی دا یو مشکل نه درک دی د محمد اشرف په نامه لسره غاډی چې چلی نو که هر چا ته معلومات کی محمد اشرف اسحاق زی په کندهار کې دی بای پاس د مدمر فرای تراولی والسلام خدای مو مال سره
و سپر و سلور دیش و آیا شپور ریش یه زلزله که سلام برام سپر و سپر و سلور دیش و آیا شپور ریش یه تلفن بالش مرا سپر و سپر و سوا سپر یو آتا سپر شپاش یه تلفن بالش مرا سپر آیا سلور سو سلور سلیش آتا دیش کنده سلیش.
سلامونه او نیکی هیلی د ورکسو عزیزان پروگرام ټولو کارکونکو او دیدونکو ته وړاندې کوم. شیر احمد یم د هلمند ولایت نه مې دا پیغام د ورکسو عزیزان خبرونې ته پرېږدم. زما ماما د تقریبا 50 کاله کېږي چې د کور څخه نه درک شوی دی. که هر څوک د ده معلومات لري او یا خپل د زما غږ اوري نو زموږ سره دې په لاندې شمېره اړیکه ونیسي. شمېره ده 0 8 0 4 0 3 0. شمېره یو ځل بیا 0 8 0 4 0 3.
زه پورا د نړیوال د پټکول روډ پای ته تاسو سره په تماس کې تمام ما سره د لاک د لاک د پټکول روډ په اړه د سیزن کې دي چار دې کې د کابل د پرچا د پټګان څخه وکړي د کار څخه په دې اړه معلومات یې نو پولیس مې لري انسانی هم کنید که مستر را حالی کنید چی سفر اتای بیا یویش پارت یا تلو دیش میره یا زلی جاویم سفر اتای بیا یویش پارت یا تلو دیش روانی نروغی لری سلویر کال عمر لری کار چا در معلومات اینو مختری ریش میره حالی کنید چی سفر اتای بیا یویش پارت یا تلو دیش شیرینی هم لری بیرمان ندازه بیرد.
السلام علیکم. من یول د پروان د ورته د اورګان د سوري سوري دې نه زما یو ماما چې مینه سره ده د بلجان زری په قدرې په ولایا کې نه دارا کښلا دي. هر مسلمان ورته د په اړه کوم معلومات یې ما صبر خپل او زما واک لطفا پر هغه شمیر زر مون سره د اړیکه ونی سي 0 9 5 7 0 5 محمد صبر د بلجان زری نه دارا کښلا دي. کوم مسلمان د په اړه کوم معلومات را کی دوالا کا وانه جایزه لري.
دش رحمت د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ زخم صاحب سره اړیکه نیولې. ما پلار چې سید محمد لالا میږي د لاس ولس 14 کاله د اسکیږي چې د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ د منبر د سیمې څخه د ایران ته دا ډېر وخت تېر چې نه د مستجنګ ولید او نه موږ هیڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات لري په سید محمد لالا ماتې دې په دغه لمبر ژنګ وي او یاد په خپل زما آواز اوري. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ولایتونو د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ورکښو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادۍ څخه موږ ډېر تشکر او ډېر منندوی چې داسې ښکلي پروګرام موږ دپاره لرو. ټول همکارانو ته د خدای تعالی اجر عظیم ورپنه خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. د هغه نه بعد زما یو دوه دوستان دي چې یو د شنګول په نامه سره دی، یو د محمد الله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نادرکه دي او تلیفوني رابطه یې هم نشته، نور معلومات یې هم نشته. که چېرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي، اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کلات ولسوالۍ ده. چې زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-2-9-0-0. یو ځل بیا شمېره وایم 0-2-2-9-0-0. بله شمېره 0-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سن ما ورود د جولک په نامه د جلس کال کې زما نظر کړی ار چات کمال ما چې دا لمبر زما څخه زنګ وي چې پر اویا 3 5 3 3 3 3 3.
ہلو السلام علیکم ہلمند ولایت کا وسیر وسوری سیدن کے فضا دنیا زم ما یورو کور دی اور یورو سے سجامت پر نامت ہے خاطر جلال آباد سے بغور نہ سجا کی زادت تو بیا طالبان کتابل ونی و دا غور سے بیا درس میں معلوم سے پا ار سے کہ پجا راس سے پاس معلومات سے پاس سے پجا نمبر زنگ ہے کہ پرور سے پر سلور 15 8 0 2 3 8.
ہلو السلام علیکم جو پر ابو خصوصی صبر والے صلاح کا خبر ہے میں پلور رہی ہے دی درس پر کی خپل پر کا بدر سوال تھا نو میرے خپل محمد دا پر تے پاگا معلومات دا اس میرا نام سے جان گئی اس کے پر ہوا سپیس سنگل ہوا دعا سلور یہ ہوا دعا میرا ارجا دے اس پر ہوا سپیس سنگل ہوا دعا سلور یہ دعا.
السلام علیکم زور از محمد دی کندوز ولایت دی امام صاحب ولسوالی اوسیدون کیم زما یو تروزای ولس کال کیږي چی ورکدا نومی حاجی محمد دی پلار نومی مرحوم اختر محمد دی غزنی ولایت دی دیاک ولسوالی دی سلیمان زو دی شابدین کلا اوسیدون کیدا که هر چاته په پاکستان په ایران او په افغانستان کې د دې په اړه معلوماتي کولای شي چې موږ سره په دې شمیره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 9 1 9. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 9 9 1 9. السلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو، د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري. Thank you.
پیمانیم یوم یو خطر آگاگی بل می بل خطر آگاگی زهرانیم زهرانیم ولز افغانستان دپردو دیدن میدانیم یوم یو خطر آگاگی